په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. خبرونه دوستانو زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې به د کندوز په تازه وضعیت حال درکو. همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې. اوري چې په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر له 15,000 پورته شوی او متحده ایالاتو روسیا په ژوره توګه د اوکراین د ختیځ د بیلتون پالو د کومندي او کنټرول چارې پر مخ وړي. خو لومړی په مو کې د افغانستان اړوند خبرونو ته له قسیم سولمل نه یوړو.
په سر کې مو مهم سرچکی ولسی جرګې ور بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې دفاع وزارت لپاره کاندید نه معرفي کوي. په کندهار کې نن یو انتحاري حمله وسو چې پکې یو پولیس ټپي شوی او د شفافیت د څار دروي چې حکومت باید ملي بودیجه غیر مرکزی کړي. د هم بشپړ خبرونه ولسی جرګې ور بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې دفاع وزارت لپاره کاندید نور معرفي کوي. دغه جرګې دویم رستيال نذیر احمد زین نزدري روته ویل چې د روانو نامنیو یو ولادت د دفاع وزارت کې د رهبری نه موجودیت دی. نو موري خبرداري ورکړ چې د اوسنۍ حالاتو د هر ډول عواقب او مسولیت به د ملي وحدت حکومت د مشرانو په غاړه وي.
او دواړو مشرانو باندې د ولسی جرګې لخوا نظر کوم چې اڅومره عجل کېدلې سي دوی دغه خلال منځ یو سی او کنو بیا چې عقوبات اثرار لدی د مسولیت به دواړو مشرانو په غاړه دی ولسونو په غاړه نه.
ښاغلی احمد زی هم دراز دغه جرګې ته د ستر محکمې د افغانستان بانک او لوی څرنوالي ریاستونو ته هم د حکومت له لورې د کاندیدانو د معرفي کولو غوښتنه وکړه. د ولسمشر او اجرایي رئیس ویاندویانو له دی وړاندې ویلو چې دواړه مشران د دفاع وزارت لپاره پر کاندید سلاسوي او ډیر ژر به ولسی جرګې ته د باور یا عدم اعتماد رایې خستو لپاره معرفي سي. په کندهار ښار کې په یو انتحاري حمله کې یو پولیس ټپي شوی او په خپل ځان وژونکي وژل شوی دی. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې پېښه نن تر غرمې مخکې د کندهار ښار ختیځ ته د پولیسو د تلاشي سیمې ته نږدې شوې ده. خوایني شاهدان وایي حمله په سیمه کې پر بهرني ځواکونو شوی او درې تنه د پېښې لسمی روختون ته وړل شوی. بهرني ځواکونو د موضوع نه د تایید کړي. شغلی سمیم زیاتوي چې په بل پېښه کې بیا نامعلوم وسلوالو نن په دغه ښار کې د ملي امنیت یو کارکونکي په ډزو وشه. خو د کونړ چارواکي وایي چې یو شمیر وسلوالو کسانو نن سهار په دانګام ولسوالۍ کې د یو شونځي دوه شونکي وژل دي. د افغانستان د شفافیت د څار دروي حکومت باید ملي بودیجه غیر مرکزی کړي. دغه ادارې اجرایی رئیس سید اکرام افضلین خبر اعلان تویل دغه ادارې نوې سروې د شي چې د مرکز لوري جوړه سوی بودیجه د ولایتونو د اړتیاو لمخې نه برابرېږي. دوی له حکومت وغوښتل چې د ملي بودیجه په جوړول کې خلکو مدني ټولنو او ولایتي شوراګانو ته ونډه ورکړي. او د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې په یو ترافیکی پېښه کې یو تن مړ شوی او شل نور ژوبل شوی دي. د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدي ازادي رادیو ته ویل چې پېښه نن سهار د دوشي پل خمري پر لاره د یو 304 ډوله موټر د ټکر لامل شوی ده. د یوې په ټپيانو کې ماشومان او ښځې هم ستاو. د دې پېښې علت د موټر چلوونکي بی احتیاطي شي. د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د نیپال په مرکز کټمنډو کې یو 15 کلن هلک دغلته لورانونکو سلسله 15 ورځې وروسته نن ژوندې وستل شو. د ژغورلو ډلو ویل چې دا هلک د ودانې د دوه وډنګو شو پړونو ترمنځ بند پاتې و. په نیپال کې چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 15,000 پورته شوی دی. دغه زلزلې چې مرکز یې د کټمنډو په لمنه کې و د غراس واورې هم وښویولې چې د ماونټ ایورست د غره په یو کم کې لږ تر لږه 19 تنه ووژل. یو ویشت تنه په ګاونډیو هیوادونو هند او بنګلادیش کې وژل شوي او د چین رسمي خبري اژانس سینهوا هم په تبت کې د 25 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نیپال له صدر اعظم سوشیل کویرالا سره خبرې وکړې او هغې ته یې خپله خواخوږي څرګنده کړه. هم یې د امریکا د پوځي مرستو په شمول د مرستو وړاندیز وکړ. ملګري ملتونه د نیپال لپاره په راتلونکو دریو میاشتو کې د لومړنیو اړتیاو لکه خیمو، څښاک اوبو، ډوډۍ، حفظ الصحه او د روغتیایي بیړنیو خدماتو د برابرولو لپاره د 415 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کینوي. دا مسئله د امریکا او ایران د چارواکو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې په غونډه کې مطرح شوې ده. ایران په یمن کې د حوثي شیعه ډلې ملاتړی ګڼل کېږي چې په مې میاشت کې د یمن پلازمېنه سنا ونیول او په هېواد کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. له هغې وروسته دغې ډلې جنوب لور ته پرمختګ وکړ چې دا مسئله د دې سبب شو چې سعودي عربستان سیمه ییز ائتلاف تشکیل کړ او په یمن کې پر حوثي اغیانو هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په کتنه کې غوښتنه کړې ده چې ایران د پر حوثي اغیانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د خبرو ته وهڅوي. په زرګونه کسان تیر ماښام د بالتیمور، باسټن، نیویارک او واشنگټن ډی سي په ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو او په بالتیمور کې د پولیسو په توقیف کې د یو تور پوستي سړي د مړینې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. اعتراض کوونکو د پولیسو په طرز العمل کې د اصلاحاتو راوستو غوښتنه وکړه او هم یې د پولیسو د غیر عادلانه وژنو چې په غیر مناسب ډول مشکوک تور پوستي په نښه کوي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. مظاهرې تر ډېره حده سوله ییزې وې، خو په نیویارک کې له شپېدو زیات کسان او په بالتیمور کې شپاړس کسان نیول شوي دي. په بالتیمور کې د نورو شخړو د خپرېدو د مخنیوي لپاره پرله پسې دوهمه شپه هم په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګول شوی و. له دغو اعتراضونو سره په یو وخت کې واشنگټن پوسټ افشا کړې ده چې د بالتیمور اوسیدونکي فریدی ګری چې مړینه په دې ښار کې د بلواو سبب شوه هڅه کړې چې خپل ځان ژوبل کړي چې د ټپونو له امله یې سا ورکړه. د واشنگټن پوسټ رپورټ له مخې د زندان یو ساتونکي چې له ګری سره په موټر کې وویلي چې هغه د موټر له اوسپنیزو دیوالونو سره ځان وهه او قصدن یې غوښتل چې ځان ژوبل کړي. متحده ایالاتو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې د ژورتیا د منعکس کولو په مقصد خپله لهجه بدله کړې ده. اسوشیټد پریس اژانس وایي امریکایي چارواکو ته له سیمې څخه د ورکړل شوو استخباراتي معلوماتو پر اساس روسیې په دې وروستیو میاشتو کې د بیلتون پالو وسلوالو د کنټرول او قومندې چارې غښتلې کړې دي. همدې ته په پام سره امریکایي چارواکي اوس د اوکراین د ختیځ یاغیان د روسیې او بیلتون پالو د ګډ جدای غوښتونکي ځواک په نامه یادوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې درې ځله دا اصطلاح استعمال کړه، خو روسیه بیا د امریکا او اروپایي هیوادونو دا خبره ردوي چې ګواکې مسکو د اوکراین د ختیځ په شخړه کې مداخله کوي او له بیلتون پالو څخه مالی او پوځي ملاتړ کوي. او قزاقستان وایي له روسیې څخه د چرګانو واردول بند کړي دي. د قزاقستان د کرهڼې وزارت ویل د روسیې له اتراخان سیمې څخه په واردو شویو چرګانو کې ایچ پنځه ان یو ډول وایروس چې د چرګانو د انفلونزا په نامه هم یادیږي موندل شوی دی. قزاقستان تېره اونۍ له روسیې څخه د کوچو، چاکلیټو او شیرینباب واردول هم ودرول او روسیې بیا له قزاقستان څخه د شل ټنو غنمو واردات بند کړل. د ځینو رپورټونو له مخې روسیې او قزاقي چارواکو دا حالت د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز جګړه بللې ده. روسیا او قزاقستان په خپلو کې پراخې سوداګریزي اړیکې لري او دواړه هیوادونه د ایروایشن اقتصادي ټولنې غړي هم دي، خو کرملن وایي د روسیا او قزاقستان ترمنځ د وارداتو او صادراتو درېدل سوداګریزه جګړه نه ده، بلکې دا ګام د ځینو روغتیایي اندېښنو له امله اخیستل شوی دی.
دوستانو خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل. دا خبرونه عوامدارنګ زموږ نور ریپورتونه او خبرونه زموږ ویپاڼه کې کتل شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویپاڼې پته ده. وړاندې به په خبرونه کې کندوز تلاړ شو، چیرې چې له څو ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. تازه حال به درکړو. ویل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت وزیر هم دغلته تللی. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي افغان حکومت باید د ملي بودیجې په برابرولو او تطبیق کې د ولایتي شوراګانو، عامو خلکو او مدني ټولنو ونډه تضمین کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که پاکستان هند ته د افغانستان د سوداګری مالونو لاریو ته اجازه ورنه کړي چې د هند تاری بندر ته واوړي، افغانستان به ورته اقدام وکړي او پاکستانی لارې به پرې نږدي چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته ولاړ شي. په دې موضوع باندې د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې له رئیس زارخ شافیزي سره مرکه لرو. په کابل کې د وژل شوي فرخوندي د وژنې تر څلوېښتۍ واوښتله. په دې برخه کې تر اوسه څه اقدامات شوي دي؟ دا موضوع هم څېړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د هند حکومت د دوی غوښتنو په جواب کې پاتې راغلی چې د اسلام آباد او نیوی ډیلی ترمنځ اړیکې ښې شي. د دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د کندوز ولایت په دې وروستیو کې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد دی. مرګ ژوبله هم پکې رامنځته شوې ده. نن د کورنیو چارو وزیر هم دغه ولایت ته ورغلی دی، اجمل اریان، چې په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال دی، همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. اریان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، اوریدونکو ته د کندوز په اړه تازه حال ورکړه. دغلته جګړې کوم حد ته رسیدلې دي؟ ویل کېږي چې د کورنیو چارو وزیر هم هلته ورغلی.
سلام تاسو ازادي راډیو اوریدونکو ته، څنګه چې ټول ته معلوم ده، له شپږ ورځو راهیسې د کندوز مرکز شاوخوا همدارنګه په دې شپږ ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، چې تېره ورځ د مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیحي عملیات پیل شوي وو. د کندوز چارواکو وویل چې دوی د کندوز امام صاحب په ولسوالیو کې پرمختګ کړی، هغه سیمه چې وسلوال مخالفینو نیولې وې اوس د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. او همدارنګه نن د کورنیو چارو وزیر نورالحق نومي هم دې ولایت ته راغی. د نوموړي اصلي سفر او هدف دا و چې د دې ولایت له چارواکو څخه د نږدې نه کتنه وکړي، وګوري، ورسره وغږېږي، تر څو د دوی ته لارښوونه وکړي چې دغه ولایت له د اوسني وضعیت څخه راوباسي. نورالحق نومي د کندوز خلکو ته په یو غونډه کې چې خبرې کولې وویل چې ډېر ژر به دوی دغه ولایت د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي. هغه د خپلو په خبرو کې وویل چې د افغانستان جنوبي سیمې د دوی دښمنانو، یعنی د افغانستان دښمنانو نام نکړي دي، خو د شمال او خصوصا کندوز ولایت هغه چا نام نکړي دي چې اوس مهال په حکومت کې رسما دندې یا کار کوي، دندې لري او وظیفې لري. خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کسان څوک دي، سیم په حکومت کې رسما کار کوي او هم په نامنوي کې لاس لري. خو ده دا وویل چې اوس مهال په کندوز کې په کافي ډول څه باندې اووه زره ځواکونه دلته تازه را رسېدلي دي، پرته له هغه چې پخواني ځواکونه هم دلته وو. دلته یعنې پوره ځواکونه شته دي، دوی توانۍ لري چې هغه سیمه چې د طالبانو کنټرول کې دي بیرته ډېر ژر راوباسي. او تر هغه وخت پورې به دغه عملیات چې پرون پیل شوي روان دي، تر څو چې دوی دغه ټولې سیمه د کندوز د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه نه وي پاکې کړي.
ډیر زیاته مننه اجمل اریان وو چې له کندوزه دغلته د روان وضعیت او دغه ولایت ته د کورنیو چارو د وزیر د سفر حال راکوه. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د افغانستان د شفافیت د څاري داروي افغان حکومت باید د ملي بودیجې په برابرولو او تطبیق کې د ولایتي شوراګانو او عامو خلکو مدني ټولنو وډه تضمین کړي. د یادې ادارې نوې سروې چې د پنځم په ورځ له خبري اعلان سره شریک شوه، د خيچي د مرکز لوري جوړ شوې بودیجې د ولایتونو د اړتیا او لمخې نه برابرې کی. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د سروې ردوي وایي چې له دې وروسته به د ملي بودیجې په برابرولو او تطبیق کې د ولایتي شوراګانو نظرونو ته ځانګړې پام وشي. د اړ نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د شفافیت د څار اداره په دې نظر ده چې د ملي وحدت حکومت باید ملي بودیجه غیر مرکزی کړي. د دغه ادارې اجرایی رئیس سید اکرام افسلی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په مرکزی ملي بودیجه کې د خلکو اړتیاو ته کم پام شوی.
په مرکز کې داسې پیکټ تر سره کیږي چې هغه د خلکو د لمړیتوبونو او د خلکو د اړتیاو په بنسټ باندې نه وي. خلک اکثره وخت لري خدمات چې دوی باید لاسرسي ورته لري، هغه خدمات دوی لاسرسي نه پیدا کوي. حکومت باید په دغه برخه کې په جدي توګه باندې کار وکړي او د خلکو ونډه باید د قانون لاره نه او د پالیسۍ لاره نه د بودیجه جوړولو په پروسه کې باید زیاته کی او دوی ته اختیار ورکړي چې دوی ځینې پریکړې د محل په کچه باندې دوی پورې تړلې خبرې دي په غاړه باندې پریکړې وکړي.
د افغانستان د شفافیت د څار ادارې په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار، بالخیرات او کابل ولایتونو کې د مرکزی بودیجې په اړه له واتیا تنو سره چې ولایتي چارواکي، د ولایتي شوراګانو غړي، مدني فعالان او عام خلک پکې شامل دي خبرې کړي. یا د اداروي خلکو ورته ویلي چې باید حکومت له پخوانی ژمنې سره سم د بودیجې په جوړولو او تطبیق کې ولایتي شوراګانو، خلکو او مدني ټولنو ته ونډه ورکړي، څو د اړتیا له مخې خلک په بودیجې کې خپل پروژو ته لومړیتوب لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف خانی ویلي و چې 40% ولایتي بودیجه به ولایتونو ته انتقالوي څو د اړتیا له مخې نیغ په نیغه ولګول سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ملي بودیجې په برابرولو کې ټول افغانان د نظر حق لري. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادۍ راډیو ته وویل د هغه صلاحیت له مخې چې حکومت نوی ولایتي شوراګانو ته ورکړی د بودیجې په جوړولو او پلي کولو کې به ورته خاص پام وشي.
موږ ملي بودیجه یو ملي پروسه ده. د دې وروسته وکیل طیبان پر رسمي شکل زموږ سره په دې کې برخه لري. دوی به موږ سره نظریات او خپل وړاندیزونه شریکوي او بیا ولایتي باندې ولایتو را د وکیل صاحبانو نظریات زموږ لپاره ډیر مهم دي. هغه هم په نظر کې نیول شوي دي او په راتلونکو کلونو کې به د هغوی موږ سره فعاله ونډه ولري. نظریاتو ته وړاندیزونو ته موږ درناوی لرو او دا د هر فرد د هر افغان حق دی چې ملي بودیجې په اړه باندې خپل نظریات او وړاندیزونه زموږ سره شریک
کړي. ښاغلی جیلانی وایي له دې وړاندې هم د بودیجې په جوړولو کې مدني ټولنو، خلکو، ولایتي چارواکو او د ولایتي شوراګانو وکیلانو سره سلا مشورې شوي دي او هغه پروژو ته لومړیتوب ورکړل شوی چې ګټه یې په مستقیم ډول ټول ولس ته رسیږي. د افغانستان د 1940 مالي کال عادي بودیجه 202 میلیارد افغانۍ او انکشافي بودیجه 140 میلیارد افغانۍ و چې انکشافي بودیجه سل په سلو کې د بهرنیو مرستو لخوا تمویلیږي، خو عادي بودیجه له یادې مرستې څخه یوازې 15% ده. بلخوا د چارو کارپوهان اندېښنه ښکاره کوي چې په سیمه ییزو ادارو کې د کم ظرفیت له امله امکان شته چې د بودیجې په برابرولو کې ستونزې رامنځته شي. دوی ټینګار کوي چې ولایتي شوراګانې، مدني ټولنې او عام خلک باید له مرکزي حکومت سره د بودیجې په برابرولو او تطبیق کې پوره مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ویل شوی دی چې که پاکستان د افغانستان د سوداګرۍ د مالونو لاریو ته اجازه ورنکړي چې د هند تاری بندر ته واوړي، افغانستان به ورته اقدام وکړي او پاکستانی لارې به پرې نږدي چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته لاړ شي. د هند هندو رسپانه وایي دا خبره د افغانستان ولسمشر له دې رسپانه سره په ځانګړي مرکه کې کړي. ښاغلي غنی له ولسمشر کېدو وروسته هند ته په خپل لومړي سفر کې ویل دا د ملتونو د برابرۍ مسله ده او پاکستان باید د دوو هیوادونو په ترانزیتي او تجارتي موافقې ابتا کې منل شوي اصول ومني چې د 2010 میلادي کال په ترڅ کې لاسلیک شوی او هر هیواد ته د بل پولیسو څخه د تیرېدو یو شان اجازه ورکوي. حضرتمه پاکستان د افغان سوداګرو لارې پرېږدي چې د هند په پوله کې د پاکستان ترواګي بندر مال ورسوي، خپلواګي وړاندې د هند خاورې ته نه پرېږدي. همدارس پاکستان هندي لارې نه پرېږدي چې د پاکستان لارې افغانستان ته مال ورسوي. اسمت ساروان پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر د خبرداري په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخ حافظي سره مرکه کړي. ښاغلی حافظي په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
بهتره به دا وي چې د افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي اړیکې د ګډو منفعتونو پر بنسټ دوام ومومي او دغسې منفي مقابله چې هغوی زموږ په مخ کې د خپل بندر وتړي یا موږ د هغوی په مقابل د غچ واخلو، دغه څخه تیر شو. یو متقابلا مفید دوستانه مناسبات باید وي او که چېرې بیا یو هیواد مثلا پاکستان نه غواړي چې تفصیلات فراهم کړي، موږ ته موږ تر اوسه پورې دغه یو قرارداد پاکستان سره نه لرو چې دوی ته د دې سرکونو ته اجازه ورکړي چې بل هیواد ته لاړ شي.
لیکن د اپتا په موافقه کې چې په 2011 کال کې شوې وه، همدارس د سارک په وروستۍ سرمشیزه کې چې په نیپال کې شوې وه، په دواړو کې تایید شوې وه چې د سارک غړي هیوادونه باید یو بل موټرونه پرېږدي چې د دوی له خاورو واوړي دریم هیواد ته لاړ شي. همدارس د اپتا په موافقه کې هم همدغه اجازه ورکړل شوې ده.
دا هیله موجوده وه، خو پاکستان دا نه دي منلي تر اوسه پورې چې دا هندوستان منځنۍ اسیا سره ونښلوي د افغانستان له لارې. دا یو وړاندیز په حیث پاتې شوي دي. بل دلته قرار و چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ یو موافقهلیک امضا شي چې پاکستاني ترک مستقیما لاړ شي منځنۍ اسیا هیوادونو ته، ولې دا هم په دې خاطر وځندل چې زموږ ولادي دغه چې هندوستان په کې داخل شي، ځکه چې کچې پاکستان غواړي زموږ د قلمرو څخه، زموږ د جغرافیه څخه ګټه پورته کړي او لاړ شي تاجکستان ته او منځنۍ اسیا بازار ترلاسه کړي. موږ لپاره هم ضروري دي چې موږ هم د پاکستان له لارې هندوستان لاره هندوستان ته ورسېږي چې پاکستان ته لیاري اما هغه بیا وځندېدل. اوس مهال موږ داسې یو موافقتنامه نه لرو چې پاکستان موږ پاکستان سره لرو چې حقه دی د افتا له لیارې باید موږ تر دواګې څخه باید ګټه پورته کړو. اما متقابلا پاکستان دا روس پوری موافقه شوي نه دي چې زموږ له لیارې مثلا منځنۍ اسیا هېوادونه ته دننه شي. موږ ګټه برلاسي لرو ولې متاسفانه زمونږ د حق څخه په سمه توګه دفاع تر اوسه پورې نه دی شوي. کله نا کله کلکیچونه حتی دننه په پاکستان کې زمونږ د سوداګرو په مخ پیدا کېږي. موږ متاسفانه د خپل د قانوني حق څخه تر اوسه پورې په سمه توګه ګټه نه دی پورته کړې. او ښاغلی ولسمشر چې دا ویلي چې متقابلا موږ دا کار کوو، شاید د دې مقصد دغه وي چې پاکستاني ګاډي چې د پاکستان مالونه راوړي دلته یا مثلا د ترانزیت مالونه دلته راوړي افغانستان ته هغه به ځبان کړي.
یعنی فعلا د پاکستان ټرکونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته مال نه وړي؟
نه نه نه، دوی راځي دلته افغانستان ته تخلیه کوي، بیا د افغانستان په هغه خوا چې پرمیشن لري یا هلته د ترانزیتي حق د عبور لري یا حق العبور لري روپاس لري، هغوی چې اکثرا افغاني ګاډي دي یا د تاجکانو د ازبکانو ګاډي دي.
د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غنی په وروستیو څرګندونو مو د اقتصادي چارو د کارپو او د سوداګرۍ د نړیوالو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې له رئیس ازرق شافیزی سره مرکه اوریده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ شنه راډیو اوریده. خو تاسو مو غږ له ازهدی راډیو نه اوریده. د ولسی جرګې ځینې غاړي او سیاسي کارپوهان هند ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر د اړیکو د پراختیا او سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مهم بولي. دوی وایي هند په منطقه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولای شي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. صفی الله سنګزی د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه ترې نور جزئیات اورو.
د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې له پاکستانه د افغان ولسمشر تامې ظاهرا هند په ویره کې چولې وو. د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند ته د افغانستان د جمهور رئیس وروستي سفر نه یوازې دا چې د هند د اندېښنه او ویره لري کړه، بلکې د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پخې کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقادر زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هند ته د ولسمشر د سفر ټول اړخونه مهم وبلل.
زمونږ روابط هندوستان سره نه یوازې د اقتصاد په برخه کې بلکې د سولې او د امنیت په راوستلو کې هم ډېر مهم رول ادا کولی شي. وعدې چې دوی وکړي چې زمونږ نظامي برخه کې به بعضې نظامي تجهیزات به افغانستان سره کومک کوي، دا هم د افغانستان لپاره خصوصا د سولې او د امنیت د راوستلو لپاره نظامي برخه کې او نظامیانو ته به ډېر تاثیر ګذاري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو درې ورځنی سفر تیره دوشنبه هند ته ولاړ او هلته د هند له ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره په بیلابیلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نریندرا مودي له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او چمتو دی له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. صدر اعظم مودي ویل د افغانستان او هند اړیکې نوي پړاو ته ننوتی او دا اړیکې نه یوازې د حکومتونو بلکې د خلکو ترمنځ ټینګې دي. افغان ولسمشر ویل چې هند په سیمه کې د افغانستان د بهرنی سیاست یو مهمه کړۍ جوړوي او د سولې له هڅو ملاتړ ډیر مهم دی. هند ته د افغان جمهور رئیس په دې درې ورځنی سفر کې په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د استخباراتي معلوماتو په شریکولو موافقه وشوه. د سیاسي چارو کارپوهان هم هند په سیمه کې یو ځواکمن اقتصادي او سیاسي واک بولي او وایي چې دا هیواد کولای شي د سولې او ثبات په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې ډیر مرسته وکړي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي هند دا ولسمشر غنی سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو د کمرنګۍ پاړه ګونګوسې لمنځه یوړي.
چون هندوستان کشور بزرگی است در روابط بین المللی از نظر
هند دیوی هند یو ستر هیواد ده د نړیوالو اړیکو د پالیسۍ له مخې له بیلابیلو هیوادونو سره په اړیکه کې ده دا همکاري کولای شي د ثبات پراوستلو او د اړیکو د ښوالي په خاطر له افغانستان سره مرسته وکړي نو هند ته د ولسمشر په دغه سفر سره د افغانستان او هند د اړیکو د کمرنګۍ په اړه له عامو خلکو او مطبوعاتو سره رامنځته شوې ګنګوسیا و اندېښنې برطرف کړي او د اړیکې نورې هم پراخې شوې کارپوهان هم درزوی هندي چارواکو په ورستیو کې د اندېښنه درلوده چې پاکستان په افغانستان کې خپل نفوذ پراخوي او په دغه هیواد کې د هند ګټو ته خطر پیښوي دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید په سیمه او نړۍ کې له بهرنیو هیوادونو سره په اړیکو کې توازن وساتي څو د نړیوالو سیالیو ښکار نشي صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل
بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د هند حکومت د دوی د غوښتنې په ثواب کې پاتې راغلی چې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې خېشي نواز شریف واک ته رسیدو سره سم د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکول د خپل پالیسۍ یو عمده برخه ګڼلې وه د شریف د سیاسي دریځ داسې هیلې پیدا کړې چې ښایي د پاکستان ملکی حکومت بل اخره د بهرني سیاست کنټرول د دې هیواد له ځواکمن پوځ څخه خپل کړي دواړو هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماټانو تیره میاشت په پاکستان کې سره وکتل خو د اړیکو د خکېدو لپاره هیلې ډېرې نه لیدل کېږي په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په چمتو کړي ریپورت کې واورو
د پاکستان ستر اعظم پرون د سعودي غزت ته په مرکه کې ویلي دا شګاوندی توپ د اصل لمخې د اړیکو ټینګول لپاره زموږ هڅو ته مثبت متقابل ځواب نه دی ویل سوی نواز شریف ویلي هند غواړي له پاکستان سره د دوستانه اړیکو ټینګول لپاره د اسلام آباد سره سم ګامونه واخلي په پېښور پانتون کې د نړیوالو اړیکو یو شوونکی اجاز خټک د نواز شریف د دې سرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وایي چې شریف د ستونزې پړه ټوله پر هندي لوري ور اچولې ده
مثلا دوار واره نه دا انډیا هم د سخت اټیټیوډ خپل کړي مختلف ایشو باندې او پاکستان هم کو د دمنی مسائل داسې دي چې کوراوسي چې لږ کوشش کړي مو نو پاکستان دا انډیا نام شي خرسپونس نه مرزه او پاکستان کې دنه هم دې په لار کې ډیر جات روکا وکړو او هم دوه دوا مخته نه شوتلی
دا چې نواز شریف په خپل سیاسي کړنلار کې له هند سره د اړیکو شکولو ته اولویت ورکړی وو دا هیله پیدا کړې چې شاید د پاکستان ملکی حکومت بل اخره د هیواد له ځواکمنه پوزه د بهرني سیاست کنټرول خپل کړي نواز شریف تیر کال د هند صدر اعظم نریندرا مودي د لوړی مراسم ته ورغی او په پرونی مرکه کې د سعودي غزیتې ته ویلي چې د مودي د لوړی مراسم ته د ورتک د دوی لوري غیر عادي اقدام خو د هند د نوې صدر اعظم د کارتر پایل څو میاشتې ورسته په هند کې د پاکستان سفیر له بیلتون غشتونکو کشمیریانو سره وکتل او په ځواب کې هندي هیات له پاکستان سره د سولې د خبرو ووت شریف سعودي غزیتې ته ویلي چې هندي لوري نه غواړي چې له پاکستان سره د سولې خبرو ته ستون شي په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د نوې دیلی او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد نشټوالی د دې سبب سوی چې د دواړو ترمنځ خبره نازکه شي
هغه کا موږ هر څوک هندستان د شک په نظر ګوري تا بیله خبره ده خو زموږ شا خبره هم په هندستان بدلګي نو څه بوي
هند او پاکستان دواړه د اټمی قدرت لرونکو گاونډیان دي چې په تیرو څو باندې شپږو لسیزو کې درې جنگونه کړی دي د کشمیر پر سر د دواړو هیوادو ترمنځ روان کړکچ وخت نا وخت د سوال نشته او ډیپلوماټیکو جنجالونو سبب ګرځي دا چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ملکی حکومت له هند سره د اړیکو د شکولو څومره هڅه کړي ځان ته سوال دی خو په پېښور پانتون کې د نړیوالو اړیکو شونکی اجاز خټک وایي د نواز شریف خبره د هغه په کورنیو کړیو کې هم چندان نه منل کیږي او ښاغلی شریف پر دې خبره سترګې پټوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
د شفی جان زدران پنوم د خوست نادر شاکوټ ولسوالینا یو اوریدونکو په تن سره لیکل دي چې ک دواړه ډاکټران د دفاع وزارت په څوکۍ نه جوړیږي نو خدا ده چې دوه د دفاع وزیران وټاکي د نورستان نا قاری محمد مدنی وای مرکزی حکومت نا د نورستانیانو هیله داده چې د ولایت ته پاملرنه وکړي په دې ولایت کې د پوینا وضعیت ډیر خشوي د پخوا په پرتله کبیر د هلمند د لشکرګانه وای تر اوسه پوری دلته سرپرست والی کار کوي دولت نه هیله لري چې زر تر زره والی مقرر کړي د کندهار څخه یو اوریدونکو لیکلي دي حکومت باید په کندهار کې ل خلکو نه وسلې ټولې کی او باید د غلطه امنیت ته پاملرنه وکړي عبدالمتین قادری د کندهار ولایت نه ویل دي زوایم چې خارجیان چې له افغانستان نووزی او له پاکستان سره اړیکې خېشي په دې هیواد کې امن راسي. او خیر الله د کند ظهیر الله د کندهار ولایت نوایی چې په دې ولایت کې د موټر سایکلونو په ګرځیدو را ګرځیدو باندې بندیز لګول شوی او دا بندیز باید لری کړی شي. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.69 او د اف ام په 5.15 اورېدلی شئ. که انټرنټ لرئ نو آزادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. هلته زموږ رپورټونه او مطالب موندلی شئ. رضوان مراد په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
ولسی جرګې یو وار بیا پر حکومت انتخاب وکړ چې د دفاع وزارت لپاره کاندید نور معرفي کوي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمدزین آزادی راډیو ته ویل چې د روانو نه امنی یو لوی علت دفاع وزارت کې د رهبرۍ نه موجودیت ده. د افغانستان د شفافیت د څار اداروي حکومت باید ملي بودیجه غیر مرکزی کړي. د دې ادارې اجرایی رئیس سید اکرام افزرین خبریالانو ته ویل د دوی نوې سروې دا ښیي چې د مرکز له لورې جوړه شوې بودیجه د ولایتونو د اړتیاو له مخې نه برابرېږي. د نیپال په مرکز کټمنډو کې یو 15 کلن هلک دغلته له ورانوونکې زلزلې 5 ورځې وروسته نن ژوندی وژغورل شو. په همدې حال کې د نیپال چارواکي وایي چې د زلزلې له امله د مړو شمیر هم له 5500 لوړ شوی دی. په زرګونو کسان تیر ماښام د بالتیمور، باسټن، نیویارک او واشنگټن ډی سي په ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو او په بالتیمور کې د پولیسو په توقیف کې د یو تور پوستي سړي د مړینې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. متحده ایالاتو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې د ژورتیا د منعکس کولو په مقصد خپله لهجه بدله کړې او وایي چې روسیا په دې وروستیو 3 میاشتو کې د بیلتون پالو د کنټرول او قومندې چارې غښتلې کړې دي. او قزاقستان وی روسیې څخه د چرګانو واردول بند کړي. روسیې بیا له قزاقستان څخه د وړو واردول بند کړي دي او د دوړو هیوادونو چارواکي وایي چې روسیا او قزاقستان په خپلو کې په اقتصادي او سوداګریزه جګړه بوخت دي.
دا زادې راډیو ده. دوستانو وس هم نجيبي زمان ته وګدو او څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
پام وکړئ. د نن ورځې مهمو اقتصادي خبرونو ته د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د برېښنا د تولید نوې ملي پالیسي د اقتصادي سکتوري وزارتونو او بهرنیو سلاکارانو سره په مشوره جوړه کړې ده. د اوبو او انرژي وزارت د پالیسي او ستراتیژي د برخې سلاکار انجینیر رحمت معیار آزادی راډیو ته ویل چې په دغه پالیسي کې د سیمې له هیوادونو سره د تعادل او د نړیوالو کنوانسیونونو په نظر کې نیولو سره په هیواد کې د اوبو له زیرمو څخه د برېښنا پر تولید
دا لډیرو معتبرو اسناد څخه شمیرل کیږي چې په دې ورستوي کې د اوبو او انرژي وزارت د یو شمیر متخصصینو، کارپوهانو او سلاکارانو لخوا جوړه شوې ده او د نړیوالو سلاکارانو او جی آی زیډ موسسه په مرسته چړل شوې ده.
ښاغلی معیار وایي چې د تجدید وړ یا شمسی او بادي انرژي تولید د انرژي د ملي پالیسي بل عمده برخه جوړوي. دی وایي چې افغانستان په راتلونکو 5 کلونو کې 4200 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې د دې پالیسی د اوږدمهاله اهدافو په پلي کولو سره به د اړتیا وړ دغه انرژي تولید سي. اړوند چارواکي وایي چې یاد پالیسی به د اقتصادي سکتوري وزارتونو لیوي ګډي غونډې وروسته د وزیرانو شورا ته د تصویب لپاره واستول سي. د افغانستان د شفافیت د څار اداروي حکومت باید ملي بودیجه غیر مرکزی کړي. د دې ادارې اجرایی رئیس سید اکرام افضلین خبر اعلان تویل د دوی نوې سروې دا ښیي چې د مرکز له لوري جوړه شوې بودیجه د ولایتونو د اړتیاو له مخې نه برابرېږي. دوی له حکومت وغوښتل چې د ملي بودیجه په جوړولو کې خلکو، مدني ټولنو او ولایتي شوراګانو ته ونډه ورکړي، خو افغان حکومت وایي چې د ملي بودیجه په جوړښت کې مدني ټولنې ونډه لري او له دې وروسته به د ولایتي شوراګانو د غړو نظریاتو ته هم پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنوي حکومت په پام کې لري چې د دولتي ادارو لپاره له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي. د دې ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې جمهوری ریاست د دوی د تولیداتو لیست غوښتی دی. ښاغلی کمینزاده وایي چې تر اوسه اړوند چارواکو یوازې د دفاع وزارت لپاره د کورنۍ تولیداتو د اخیستلو وړاندیز کړی دی.
او حق اولیت اول داخلی کمپنیو و داخلی تولیداتو چې بعد داخلی خریداری پرون یه ماه مکتوب را ورسید و واقعا ورته وویل چې اساس تولیدات چې تاسو لرئ دموږ ته معرفي کړئ.
نوموړی همداراز وایي چې کچیرې په هیواد کې دننه د دوی تولید سوي توکي وکارول سي نو د تولیداتو کچه به لوړه او ورسره به د اشتغال زمینه برابره سي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو اتزاقي موادو به یو ومني بوجي پاکستانی اوړه 1400 افغاني، یو درې نیمانی بوجي ورجې 1500 افغاني، یو 50 کیلو بوجي میده بره 1500 افغاني، 14 لیټر غوړي 1200 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 15 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 130 افغاني، او یو لیټر ډیزل تیل هم په 230 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني 15 پوله، یو یورو 35 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانی 40 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانی 80 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانی 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1515 افغانی.
ټاکل شوی دا چې د فرخندې د وژلو د عاملونو لومړنۍ محاکمه د شنبه په ورځ ترسره شي. دوستانو، په دې موضوع یو مفصل ریپورت لرو، خو مخکې له دې نه چې دې ریپورت ته ورشو د ایران په اړه یو ریپورت راخلو. په ایران کې دا بحث روان دی چې آیا د اسلامي قوانینو ساتل د پولیسو کار دی او که پولیس باید خپل اصلي دندې پر مخ بوسي. په بله ژبه بحثونه کېږي چې د ایراني پولیسو دنده د خلکو ساتنه ده او که د انقلاب. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبري څانګې ریپورټ له جاناقه الکوزې نه واورو.
په دې اړه ایرانیان مختلف تعبیر یا ځوابونه لري، او دا ځکه چې د هیواد جمهور رئیس او ستر مذهبي مشر د مسلې په اړه مختلف نظریات لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د اپریل په 15مه په تهران کې د پولیسو د قوماندانانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلام عملي کول د پولیسو دنده نه ده. پولیس یوازې یوه دنده لري او هغه د قانون عملي کول دي. د روحانی له دې مفکورې یا خبرو سره د ایران ستر مذهبي مشر آیات الله علی خامنه‌ای موافق نه ده، او د روحانی له څرګندونو څخه یوه ورځ وروسته پولیسو ته په وینا کې چې د هغه په ویبپاڼه کې خبرو شو ویل ستاسو دنده دا ده چې د ټولنې اسلامي جمهوریت او د اسلام د بری خدمت وکړئ. د دې دوه مشرانو د نظریاتو اختلاف د ایران په دولت کې د مسلو په اړه د سخت دریځو محافظه کارانو او منځلارو عناصرو ترمنځ دریځ په ډاګه کړی دی. په دې معنی روحانی خلکو ته اجازه ورکوي چې په خپله د دینی ارزښتونو ساتنه وکړي، او پولیس یوازې په هغه حالت کې مداخله کولای شي چې د قانون مسله مطرح وي. د قانون د عملي کولو په اړه پولیس اخلاقي دنده لري چې ډاډمن شي ښځې باید په سم ډول خپل ویښتان او ځانونه پټ وساتي، او دا مسله د اسلامي ارزښتونو په عملي کولو کې بیخي واضح ده. خو جمهور رئیس روحانی استدلال کوي چې قانون خپل محدودیتونه لري. د مثال په ډول، آیا پولیس کولای شي په غرمه کې بانک ته داخل شي او د بانک مدیر ته ووایي چې د لمانځه وخت دی؟ خو داسې ښکاري چې په دې ډول مسلو کې د بحث پر مهال زیات شمېر محافظه کاران د ستر مذهبي مشر پر خوا درېږي. د ایران د سرسختو محافظه کارانو ورځپاڼې کیهان د ستر مذهبي مشر دا خبره په لومړي مخ کې په غټو ټکو خپره کړې چې وایي د روحاني نظریات د اسلامي زده کړو سرغړونه ده. ورځپاڼه استدلال کوي چې په شخصي او عام ډول د زیان رسولو عمل یو جرم دی او مخنیوی د پولیسو دنده ده. مشهور ملا آیت الله مکارم شیرازی ورځپاڼې ته ویلي د روحانی دا څرګندونې غلطې دي، او دا ځکه چې زموږ قانون له اسلام پرته نور څه نه دي. د ده په نظر د ټولو اتباعو، پولیسو او نورو دنده ده چې اسلامي قوانین عملي کړي. دی وایي په دې اړه مخالف نظر ممکن له اخلاقي پلوه خرابو کسانو ته داسې اشاره ورکړي چې ګوندې دوی چې هر څه وغواړي کولای شي او پولیس به پکې دخالت نه کوي. یو بل محافظه کار ایرانی ملا آیت الله صافی ګلپایګانی وایي زیات شمېر ځوانان د اسلامي ارزښتونو او مقدسو اسلامي قوانینو د راژوندي کولو په مقصد شهیدان او بندیان شوي دي. د پولیسو د دندو پر سر د ایران د ستر مذهبي مشر او جمهور رئیس ترمنځ دا اختلاف د جنت د لارې او په خودلو کې د دولت د ونډې په اړه اختلاف څخه یو کال وروسته رامنځته شو. تیر کال جمهور رئیس روحانی ویلي وو دا د دولت دنده نه ده چې خلکو ته د جنت لار وروښيي او په ژوند کې مداخله وکړي. د روحانی د دې څرګندونو پر وړاندې سخت دریځو بنسټپالو سخت غبرګون ښکاره کړی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دوستان اوس هم مخکې له دې چې د ګوړی اچار تنظیم پروګرام وړاندې شي د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. ټاکل شوی ده چې په کابل کې څلوېښت ورځې مخکې د وژل شوې نجلۍ فرخوندي د وژلو د عاملونو لومړنۍ محاکمه د شنبې په ورځ وشي. د کابل د درېیمې حوزې د ابتدایي محکمې عمومي رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په دې قضیې کې به عدالت تامین کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې د فرخوندي په قتل کې د شپږو نورو تورونو کسانو د نیولو لپاره جدي هڅې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیا صافی په راستولي رپورټ کې اورو. ورپسې د ګوړی اچار تنظیم پروګرام خبرې کې
ورسته له هغې چې لوی سرنولی د فرخوندي د قتل دوسیه محکمې ته ولېږله، دا مهال د کابل د درېیمې حوزې د ابتدایي محکمې چارواکي وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د دې قضیې د عاملینو لومړنۍ محاکمه وشي. د درېیمې حوزې د محاکمو عمومي مشر قاضي صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې دغه محاکمه به علني وي او هڅه به وکړي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
کوم صورت دعوا چې ترتیب شوی په دې کې 19 نفره پولیسان ده حوزه دو به شمول دامر حوزه مدیر جنایی و افراد اشخاص مختلف ده مسئولین ده حوزه پولیس او دیش نفر مختلف خلق به چه پدی موضوع که متهم ده. امید لرو چه دشنبه په ورځ از جلسه علنی افتتاحی لخیره طول هم وطنان و سر اطمینان ورکو چه پدی موضوع که چه صبح مستقیم یا غیر مستقیم لاس ولری او انشالله چه من به قانون منجلت اسپارو.
نموړي همدارنګ ویل د هغو حکومتي کسانو نمونه به هم افشا کړي چې د فرخوندي د وژلو پر مهال به غوري کړي. خغلی مجددي تر دې مخکې ویلي چې د فرخوندي په دوسیه کې موظف سرنوال د یو شمېر کسانو په برخه کې مصلحتونه په پام کې نیولې دي. لوی سرنوال د دوشنبه په ورځ د فرخوندي د وژنې په پیښه کې د خکېلو نه سل وخت کسانو دوسی اړوندې محکمې ته ولېګلې. د ولسی جرګې غړي شینکې کډوخیل بیا ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې تر شا سیاسي انګیزه باید یوې خواته شي او د پیښې اصلي عاملین ونیول شي.
د شپږ نفر چې مستقیم په قتل کې لاس درلوده اوس پټ شوي دي، مخفي دي. موږ باید هغه سیاسي انګیزه چې د قتل شاته پټه پاتې ده هغه تر اوسه پورې پیدا شوې نه ده، اما هغه جرمي حالت کې کوم چا چې غفلت کړی یا مخفل صلاحیتونه استفاده نه ده کړې هغه په دوسیه کې شته، باید هغوی مجازات شي. هغه اصلي انګیزه د قتل اوس هم
په همدې حال کې د بلخ د امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالرزاق قادری هم د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې د فرخوندي د قتل په تور د یو تن د نیولو خبر هم ورکړ. خغلی قادری وویل چې نیول شوی د شکلن ځوان حسیب نومیږي او د مزار شریف د شپږمې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی. فرخونده له نن څخه 23 ورځې وړاندې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار په شاد شمشیر زیارت کې د یو شمېر کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته وژل شو. یو شمېر مدني ټولنې افغان حکومت او عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې د فرخوندي په دوسیه کې عدالت تامین کړي او هغو کسانو ته سخته سزا وټاکي چې په دې برخه کې ښکېل دي. په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ د فرخوندي د وژلو په تور د نسل وخت کسانو د دوسیو په اړه لومړنۍ محاکمه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم ټینګار کوي چې په دې قضیه کې باید هیڅ ډول معافیت نه وي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه وویل
د افغانانو د صلاحیت چې چېرته په دوسیه کې کوم مسایل کمبوتات دي ولري هغه د سانوالۍ په طریقه باندې د هغوی په لاس باندې تکمیل کړي او د وروسته د تکمیل نه په دغې باندې کار شروع کړي او په هغه خلدونو کې چې د عدلي نظام دپاره شته او بخصوص د اولې محکمې لپاره او د دویمې محکمې او د درېیمې محکمې لپاره د هغې په حدودو کې د قانون مطابق هغه کسانو ته چې په دغه قضیه کې تورن دي جزا واوري او عدالت په بهتر شکل باندې په دې قضیه کې تدبیر کړي. انشاءالله موږ هم دا قضیه د نظر لاندې لرو ترڅو په صحیح توګه کې عدالت په دې قضیه کې تامین شي. چاته چې کوم جزا منصوب کېږي هغه باید وګوري، ځکه تنه دلته خپل فعالین چې په دې جرم شرکت کړی دي او دي څوک چې تحریک کوونکي دي هغوی شدید جرم دي، څوک چې اعمال د وظیفوي نه ده کړی، وظیفه یې خپله نه ده اجرا کړې یا یې تعلل کړی دی، دغه ټول موارد باید په دوسیه کې موجود وي ترڅو د جرم په انتګه باندې او د اړیت معادلات کې جزاه د قانون مطابق ورته ورولای شي.
د فرخنده د وژلو د عاملانو لمړنۍ محکمه به په راتلونکي اونۍ یعنی د شنبه په ورځ ترسره شي. ستاسې غوښتنه څه ده؟
قاعدتاً باید علني دایر شي. عدالت ډېر مهم ده په دې قضیه کې چې په صحیح توګه اعمال شي. په هغه صورت کې د خلکو باورمنتیا په عدالتي نظام باندې ډېر پیاوړی کېږي او استقلال قضا باید مراعات شي او دې ته احترام وشي چې هغوی خپل قضاوت د قانون مطابق او د قانوني صلاحیتونو مطابق وکړي او هیڅ ډول تخفیف او معافیت په دې قضیه کې باید موجود وي. که چېرته عدالت کې عدالت ته انحراف ورکول کېږي بل خوا رجعت پیدا کېږي په دې قضیه کې نو په هغه صورت کې به د خلکو د اعتراض او د هغو لګوته همیشه دغه مسلې ته نیول کېږي په دغه دوسیه کې چې کوم مسایل چې عدالت په ښه طریقه باندې په دې قضیه کې ممکن نه کړ او عملي نه کړ.
له دې سره یو شمیر عام وګړي هم د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوي. د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه هم اخلو.
ستاسو له پیغامونو نه
د فرخوندې د قتل مبارک زبای دوم روایم چې هغه خلک چې د دې په قتل کې لاس لري په هر سویه کې د هر چا سره کې ارتباط لري خان باید په ټول باندې یو ډول تطبیق سي او دا خلک جر تر جره په جزا ورسي.
د مانو فرید د کابل یو تن چیدین کوي د فرخوندې قضیه باره کې داسې نظر ورکوم چې دا چې تر اوسه پورې بررسي شوی نه ده حتما د مقامات لاس ده په دې کې او له دولت نه جدا داسې تقاضا لرمه چې د امیر د وزیر زوی که د قماندان زوی که د والي زوی یو شان په قانون تطبیق شي او په کیفر د اعمال ورسیږي.
زیات نه چیدین کوي د کابل د ښار څخه د فرخوندې د قتل په ارتباط باندې ما نظر داره چې هر هغه څوک چې په دې جرم باندې لاس پورې کړی هغه باید مجازات شي او که هر څوک که په هر موقف کې که د قمندان زوی که غریب وي که خان وي باید په یو شان باندې په دې باندې قانون تطبیق شي او عدالت ښه تعمین شي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. وزیران مقرر شول خو که اوس میلمستیاوی خلاصی شی ده کار نیمه موده ای که پا مبارکه و میلمستیاو تیره شی نو نیمه خوبه پا پیسو و حلو هم تیریگی ده حکومت کارونه بس وقت کهی اویا لکه چه ده تیر و غنده بایه ایز ده کول و اراده نلری از هم یو ده بل وزیر تا سنشی بایه لی ده خبرونه پا پایل که ده خار ده واتونو ده غارو ده ویالو ده یوزای کول و ده بانسرت لمش سرغه گیدلیو رازی واری چې نو مواړی د خار ویلې ولې سره یو ځای کوي د خار دی وټونو د غاړو دی ویلو دی یو ځای کولو بنسټ یعنی نهاد اعلان کړای دی چې سګانی کال تر پایا به د خار ټولې هغه ویلې چې د سرکونو دواړو غاړو ته کیندل شوی دی له یو بل سره واصل کړي. پام دې اړمو دی ویلو دی یو ځای کولو د بنسټ لمشر سره مرکه کړی دا چې تاسو پام ورته راړو د خار دی وټونو د غاړو دی ویلو یو ځای کولو د بنسټ محترم مشره که تر هر څه لمړی دی دغه کار په ګټ ورنه واچوي نو خوشاله به شو.
اول خو باید له تاسو نه مننه وکم چې ماته مو مو خیر اکړه چې ستاسو د خبرونه لاره د خپل بنسټ یعنی نهاد د دغستر او عظیم پروګرام په اړه کې چې یقینا د بیا رغونه ترڅنګ د ملي روغ جوړي او د ملي وحدت د حکومت پر رښتینی وحدت ټینګیدو کې مهم نقش او رول ولري. ګران هیوادوالو ته معلومات ورکړم باید عرض وکړم چې د دې عظیم او ملي پروګرام په برکت به نه یوازې د ښار ویالې سره یو ځای او غاړه غړی شي بلکې د ملي وحدت د حکومت د لا وحدت او ملي روغ جوړ د تحقق لپاره به هم ډیر موثر او مفید تمام شي. پر ډیر افسوس سره ویل شم چې د سرکونو د غاړو یالي کلونه کلونه یو له بله بیلې او جدا وي. له همدې امله یې اوبه تل ولاړې او ډنډ وي، نه یې د تلو لاره پیدا کولی شوه او نه هم د بهیدو. بلاخره موږ په دې وتوانېدو چې د دغه وصال لپاره یو بنسټ رامنځته کړو.
تا دغه کار د ملي روغې جوړې او ملي وحدت د حکومت د لا متحد کېدو لپاره مهم او مصر وګڼه، دا څنګه؟
ته ګوره، بیلتون او جدایي لرې والي ته وایي، او څومره چې هر څه سره لرې کېږي همدومره یې ترمنځ فاصلې زیاتېږي، لکه د ګازونو د مالیکولونو ترمنځ فاصلې. نو د دې لپاره چې دغه فاصلې او لریوالی له منځه لاړ شي، موږ کار له ویالو پیل کوو او په ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت په وحدت یې ختموو.
په څه ډول؟
دا یو ډیر فلسفي بحث دی، خو زه به یې په ډیرو لنډو او ساده الفاظو کې درته وایم. چې کله ویالې سره یو ځای شوې او اوبه یو له بله سره غاړه غړې شوې، نو دا معنا لري چې انسانان هم سره یو ځای کېدای شي او په یووالي او اتفاق سره د خپل ژوند لاره پیدا کولی شي.
نو یالې به څنګه سره یو ځای کوي؟
سرکونه ورته غوڅوو.
نو بیا خو یې له ګټې تاوان ډېرېږي.
نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟ موږ چې یو څه لاسته راوړو نو یو څه بله لاسته هم ورکوو.
نو د ترافیک حالات به څه ډول وي؟ اوس هم ډېرې بدې لارې بندېږي.
موږ غواړو د سرکونو د بېرته یو ځای کولو لپاره هم یو بنسټ جوړ کړو، او د همدې مقصد لپاره د بهرنیو اقتصادي مراجعو سره په تماس کې یو چې که زموږ دغه نوی بنسټ په رسمیت وپېژني او پانګه ورکړي، نو د ویالو د یو ځای کولو سره یو ځای د سرکونو د یو ځای کولو کار هم پیلوو.
وبخی، دغه کارونه خو په خواین جوګنه او مسو کول، نو څنګه تاسو بنسټونه ورته جوړوي او د بنسټونو له لارې دغه ساختماني کارونه کوي؟
دلته دوه خبرې دي. یو دا چې اوس هغه د انجو او موسسو موډ له منځه تللی دی، او پر ځای د بنسټونو، انجوګانو، اتحادیو او نهادونو موډ راغلی دی. کنه خبره ټوله هغه د ډالرو ده. او بله ده چې د موږ نهادونه معنوي اړخ لري او موږ همدغه معنوي اړخ ته ډیره پاملرنه کوو. مثلا د ویالو د وصل بنسټ او یا هم د سرکونو د اتحاد نهاد، دا دواړه معنوي ارزښت لري او مادي اړخ بیا په دوام قدم کې مطرح کیږي.
نو ته وایې چې دلته ټول کارونه دوه مخه لري، یو ظاهري مخ او بل باطني، که څنګه؟
بلکل هم داسې ده. موږ د ویالو یو ځای کولو خبره د ملي روغ جوړې او ملي وحدت د حکومت له وحدت سره یو ځای مطرح کوو، چې وروستۍ برخه یې ظاهرا ډېره د پام وړ ده، خو په اصل کې یې د موږ اصلي مقصد لومړۍ برخه یعنې د ویالو یو ځای کولو لپاره د فنډ او بودجې لاسته راوړل دي. اوسني ټول بنسټونه، نهادونه، انجمنونه او اتحادی په همدغه مهمې نقطې راڅرخي او دا نورې هسې به بولالې دي.
د کلیلارانو د عالی موسسې خبرتیا. د کلیلارانو عالی موسسه ټولو هغو کسانو ته چې پانتون ته د کانکور په ازموینه کې ناکام یا بې نتیجې دي خبر ورکوي چې ډیر ژر دې خپل درخواستونه له خپلې بې کاپي سي وي سره د دغې موسسې د ارتباطاتو څانګې ته وسپاري، تر څو دغه موسسه نوموړي ځوانان په خپلو کمبوتاتو کې مقرر او په کار وګماري، ځکه چې دولس کاله زده کړې کړې دي، د ښوونکو څپېړې خوړلې دي او د تګ راتګ زحمت ایستلی دی. د کلینرانو عالي موسسه افتخار کوي چې د حکومت او موسسو بیکاره شوي مامورین او د کانکور ناکام او بې نتیجې ځوانانو ته په خپلو څانګو کې د کلینرۍ دنده ورکوي او په کار یې ګماري. د هیواد بیکاره او بې نتیجې ځوانانو، د حکومت پته مه کینئ او ځانونه ترمک راورسوئ.
اوس چې رشوت اخیستل عیب او شرم نه ګڼل کیږي، نو رشوت خواران ټول کارونه رشوت اخیستلو ته ځنډوي، لکه داسې. وسړیه،
دا ځان دې څنګه داسې ناګومانه اچولی؟ د غنګور به دې سترګې وي، لږ میوه به دې ور وړې وه.
رښتیا وایې، خو په دغو ورځو کې هېڅ داسې سړی نه دی راغلی چې هغه د میوې پیسې ترې وصول کړم.
زه خدای دې په ښادۍ که اوس د میوه هم د رشوت پیسو ته ځنډولې ده.
ته نه څه وایې چې په دغه 5000 افغانۍ تنخواه واخلم؟ هغه هم لا د 2 میاشتو راکړې نه ده.
رښتیا وایې، که دغه رشوت نه وای اوس به مونږ ګدایي کوله. اوس یو پیدا که چې هغه د نجلۍ د میوې پیسې ترنه واخلي.
زه هم په همدغه چرت کې یم ښځې، خو چې اوس کوم اجل نیولی راسي بله ورځ اخسری هم دی.
ویي سړیه، ټول اجل نیولي دي چې کار یې لږ ورته ښکته او پورته کې په خپله د میوې پیسې درکوي.
نن مې د ښي لاس ورغوی تخنیږي ښځې، حتماً سبا ته څوک په ګیر راځي.
نن دې ما بڼه هم بار نیولی وه، په زړه کې مې راتېره شوه، ما ویل پیسې مې لاس ته راځي.
راځه ښځې، خدای دې خیر راپېښ کړي، وګورو چې سبا ته څه کېږي.
آمین.
مدیر صاحب، دغه کار به مې څنګه شي؟
څنګه به سي؟ یوه میاشت وروسته راسه وبه شي.
یوه میاشت وروسته؟
هو. نو ته څه وایې چې همدا نن به خلاصي؟
ګوره صاحب، یوازې د دغه مکتوب صادرېدل دي، میاشتې ته یې څه لځنډوي؟
په یوه میاشت کې لږه تا مکتوب ته نوبت ور ورسېږي، لږ سر خلاص کړه.
ګوره صاحب، شیرینی دې واخله او همدغه نن یې راته خلاص کړه.
په یوه پټکه مې له اسمانه ځمکې ته راکوز کړي.
صاحب، وا دې اورېدل؟
هو، وا مې اورېدل. زورور خلک یې نو چې خپل کار ونه کوي څوک نه پرېږدي. هو
صاحب.
ها،
د 2000 افغانۍ واخله، خیر ویسي.
څه شی؟ 200 افغانۍ؟ څه سوالګر دې ته ښکاره شوم که څنګه؟ اوس سوالګر هم 200 افغانۍ نه اخلي. وایو 500 ګون راکه، لږ سر خلاص کړه.
ولې صاحب، کمې دي؟
نه، ډېرې دي، بېخي ډېرې دي. په 200 افغانۍ یو نیم درجن کیلې هم نه ورکوي، پوه شوې؟ کینو، اناناس، کیوي، اندوانې او نور خو لا پر ځای پرېږده او پرېږده. ښه احمق درته ښکارم. ها،
خدای دې نه کوي صاحب، دغه 300 افغانۍ به نور هم ورسره کړم. اوس خو به خوشحاله شوی صاحب.
په 500 افغانۍ لږ کیلي سي، دا نوره میوه مې په خپل سر واخلم.
صاحب، لکه چې چاته مېلمستیا کوي که څنګه؟
نه، ډېر ساده یې، مېلمستیا نه کوم. زوی ته مې نوې کوژده کړې ده، انګور ته مې میوه ور وړم.
زه خیر دی صاحب، د کیلو او کینو پیسې به یې زه درکړم، د نورو میوو پیسې له نورو خلکو اخله.
لیونۍ کېږم، ساده، خدای خبر چې بل څوک راځي که نه.
صاحب، په خدای که به دې ټولې میوې پیسې راسره وي، زه دغه 500 افغانۍ لرم، دا به هم درکړم. خیر دی صاحب، دا ځل میوه لږه واخله.
ښه، وای مولا، زړه مې در باندې خوږ شو هلکه. که نه په دې 1000 افغانۍ خو مې خالي خبرې هم نه درسره کولې. ګوره دلته په دغه جیب کې را واچوه، ارامې دي، ارامې، چې هغه لاس خو مې پرې ونه لګېږي.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ اوسی حکمت او شکریا مرادی. کلمون سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1471، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
پلو کلو خدایا سر تور کیڑوں بے زما خور سنگ وجلو گلالے رون خور کنیتی بیا کسو پنا خدایا خدایا خدایا